دا مشال رادیو دا او دا محل په خبر کې د گرمی 200 په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې درته زه ګل ایاز او پامیر ساحل هرکلی وای. په خبرونه کې د پاکستان او چین اقتصادي لار په اړه د غونډې د پیښور سکول برید ژوبل شو. د لګکیو یوې ډلې او یو خدای خدمتګار سرګندونی په جنوبي وزیرستان کې د بوټو نهالولو کمپاین، د افغانستان سولې عالي شورا بیان، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سرګندونی، د سعودي عرب نوی پاچا هند ته د امریکایي ولسمشر وروستی سفر، او د کرکټ نړیوال اتل ولی پاړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم خبرو. فاول خبرونه ویان پامیر صاحب. په پیښور او کوټه کې د پاکستان او چین اقتصادي لارې بدلولو پلان پر ضد غونډې شوې دي. د افغانستان شپږ پوځیان د روزنې لپاره پاکستان ته تللي دي، او د جرمني او فرانسې مشران نن روسي ولسمشر ته د اوکراین سولې نوی پلان وړاندې کوي. مشپړ خبرونه. پښتونخوا ولسی تحریک وایي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې بدلول به پښتونخوا او بلوچستان ته زخت تاوان ورسوي. تیر مازدیګر په پېښور کې د یوې څېړنیزې مقالې وړاندې کولو پر مهال د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وویل، د لارې له بدلولو سره یوازې پښتونخوا او بلوچستان نه بلکې افغانستان، ایران او منځنۍ آسیا هم له چین او پاکستان سره له تړل کېدو پاتې کیږي.
دا افغانستان، ایران، مډل ایسټ، وسط ایشیا د ټولو لپاره بهترین ده. په معمولي معمولي سړک باندې یې صاحب ورسره کنکټ کېږي. چې کله پنجاب ته تاو نو په هغه کې یو د پېښور د لارې نه علاوه دا لار صرف پاتې کېږي. نور د افغانستان سره، سنټرل ایشیا سره، د ایران سره هیڅ تعلق د نوشریف په لارې کې ممکن نه ده.
که څه هم د پاکستان حکومت انکار کوي چې ګواکې یا د لارې بدله کړې یا یې د بدلولو اراده لري، خو د پښتونخوا او بلوچستان ملت پاله مشران او سوداګران قانع نه دي. په دې لړ کې تېر ورځ د بلوچستان سوداګرانو ټولنې د روانې میاشتې پر 14 په ټوله صوبه کې د کاربندیز او احتجاج اعلان وکړ. د افغانستان ملي پوځي اکاډمۍ شپږ سرتیري د روزنې لپاره پاکستان ته تللي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت لخوا مشال راډیو ته پاستول شوي بیګاني بیان کې ویل شوي سرتیري تېره ورځ اسلام آباد ته ورسېدل. بیان وایي سرتیري به تر یو نیم کاله د پاکستان ایبټآباد کاکول په پوځي اکاډمۍ کې روزل کیږي. په بیان کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر جانان موسازی لخلې ویل شوي دا شپږ سرتیري د افغان ملي پوځ په بهترینو هغو کې شمارل کیږي. موسازی زیاتوي په پاکستان کې د سرتیرو له روزنې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي او پوځي همکاري او اړیکې پیاوړي شي. د افغانستان د سولې عالي شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د چین منځګړتوب وروستی وړاندیز ومني او سمدستي د جوړجاړي خبرې پیل کړي. د سولې عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد بیګا مشال رډو ته ویل، په افغانستان او سیمه کې حالات حساس دي. د جګړې دوام د هیواد بقا ته ګواښ وګرځاوه او زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو د مشروع یا جایزه غوښتنو په اړه بحث کېدی شي. په دې وروستیو کې د چین حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړتوب ته تیار دی. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو لمشال راډیو خبرونه اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی د میونخ په امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته رسیدلی. د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی اشرف غنی نن سهار له یو لوړپوړي پلاوي سره جرمني ته ورسید. بیان زیاتوي له ولسمشر سره په سفر کې د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ملګري. د امریکا د دفاع وزیر شاک هیګل وایي افغان ملي امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د ساتنې توان لري. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په څنډو کې خبري اعلان ته وکړه.
I think the progress they have made the
day wise ma pand haga parmaktak che afghan zawakuno kade aw haga wartiawi che tarla sakdi no haga aghizna kadi aw za fikr kawum che afghan zawakuno ba khpal hewad da difa salahiyat walari. هګل زیاته کړه افغان ځواکونه د هر کال په تیرېدو لا پیاوړي کیږي. د ومنل چې په افغانستان کې لا هم ګواښونه شته. د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ته د اوکراین سولې نوی پلان وړاندې کوي. دواړو مشرانو د پلان په اړه تیره ورځ له اوکراینی ولسمشر پیترو پاروشنکو سره خبرې وکړې. د پلان په اړه هیڅ معلومات نه دي په ډاګه کړل شوي، خو پاروشنکو وایي نوی پلان په ختیځ اوکراین کې د اوربند تمې پیدا کوي. په هغه سیمه کې د روسي پلوي او بلتون پالو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې په کې د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې له 15,350 څخه زیات کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې تیره ورځ پیترو پاروشنکو او د امریکا د بهرنیو وزیر جان کیری په کیف کې خبرې وکړې. کیری وویل واشنگتن د ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي، خو دا چې له پولې د روسي ټانکونو او سرتیرو اوکراین ته په اوښتو هم سترګې نه پټوي. کیری ویل امریکایي ولسمشر باراک اوباما به ژر پریکړه وکړي چې له بلتون پالو سره د جګړې لپاره اوکراین ته وسلې ورکړي او که څنګه. مسکو وایي که امریکا کیف ته وسلې واستولې نو دا به امنیت ته ګواښ وبولي. اردنیو جنگی الوتکو تیره ورځ په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو بمباري وکړه. تر دې مخکې دې الوتکو د هغه پیلوټ د کلی پر سر پروازونه وکړل چې دوه ورځې مخکې وسلوالو وژلی و. د اردن ځواکونو په یو بیان کې ویلي، په بریدونو کې لسګونه جیټ الوتکې وکارول شوې چې د اسلامي دولت وسلوالو د وسلو ذخیرو یا ډیپوګانو او د هغوی روزنیز کیمپونه ویجاړ کړل. بمبارۍ پر داسې مهال وشو چې د اردن پاچا عبدالله د وژل شوي پیلوټ له کورنۍ سره خواخوږۍ ته د هغه کلي ته ورغلی و. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ناصر جوده امریکایي ټلویزیون سی ان ان ته وویل، بریدونه د اسلامي دولت لخوا تیره میاشت د دوی د پیلوټ مازل کاسسبه نیولو او بیا وژلو پر ضد د غبرګون پایل دی. وسلوالو دوه ورځې مخکې یاد پیلوټ په یوې پنجرې کې ژوندی وسوځاوه. له شامه راغلي رپورټونه وایي، له دمشق سره نږدې د یاغیانو تر واک لاندې سیمو کې د حکومتي ځواکونو په بمباریو کې د 12 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي دي. برتانیا میشته د شام بشري حقوقو سره ډله وایي، حکومتي ځواکونو تیره ورځ تر هغه وروسته بمباری وکړې چې یاغیانو پرون سهار وختي پر دمشق له سل څخه زیات توغندي وورول. په هغه حمله کې 10 کسان وژل شول. دا په شاوخوا دوه اونیو کې د حکومت ضد ځواکونو لخوا پر دمشق دویمه لویه حمله وه. له دې سره د مشال راډیو مهاله خبرونه پای ته رسیدل. اوس به تاسې له رابعې اکرم خانه د کرنسۍ بای او د موسم حال واوري.
نن د پیښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه، یو امریکایي ډالر په 1.08 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.53 روپۍ او په 1.53 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو درهم په 19.65 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 20.90 روپۍ او په 19.45 روپۍ او یو افغانۍ په 1.08 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا، سبا د خالی په ورځ به پیښور، بنو او کوئټه کې موسم یخ وي او ورسره د باران امکان هم شته. پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 5، بنو کې 21 او 5، او په کوئټه کې 43 او 6 ریکارډ شوی دی.
کدمن اوریدونکو، خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شي. پښتونخوا ولسی تحریک وایي، د چین او پاکستان اقتصادي لار که بدل شوه نو یوازې پښتونخوا او بلوچستان نه بلکې ټوله سیمه به اغیزمن شي. هلته د بلوچستان سوداګران وایي، چین یې غواړي، خو د اسلام آباد واکمنان اقتصادي لار له پښتونخوا او بلوچستان نه تیروي.
د چین دا خوښه ده چې هغه دا روټ پر دې صبح پښتونخوا او صبح بلوچستان راولي. دا غو دا د پروګرام دی چې مرد افغانستان او بارډر تم دا مال ورته کوز.
د مذهبي لګکې او استادو د پیښور پر سکول په برید کې د ژوبل شوو ماشومانو د پښتنې پر مهال ویلي، دوی پر حکومت فشار راولي چې د ژوبلو زده کوونکو علاج هلې ځلې وکړي.
هغه ټول مهندې خانې چې کوم احتجاجونه کوي لګیا دي، موږ هغو سره بشانه بشانه بودریږو.
افغانستان د سولې عالی شورا پر حکومت او وسلوالو غږ کړي چې سمدستي د چین په منځګړیتوب د روغې جوړې خبرې پیل کړي. دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال لډیو سره. قدم رودن کو تاسو د مشال رادیو د غرمی خبرونې ته غوږی. د دې خبرونې لومړی رپورت تاسو ته پام راګرځوم. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید علم مسعود وایي، د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې بدلول به پښتونخوا او بلوچستان ته سخت تاوان ورسوي. تیر مازیګر په پیښور کې د یوې سیډنیزي مقالې وړاندې کولو پر مهال مسعود د پاکستان پر اوسنی حکومت تور پورې کړو چې چین ته یې اقتصادي لاري له پښتونخوا بلوچستان د پنجاب او سند لوري ته د بدلولو ویلي دي. که څه هم د پاکستان حکومت انکار کوي چې ګواکې یا د لارې بدله کړي یا یې د بدلولو اراده لري، خو د پښتونخوا او بلوچستان ملتپاله مشران او سوداګران قانع نه دي. د تېرې ورځې غونډې تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
د کاشغر گوادر لاری په اړه د تحقیقي مقالې د وړاندې کولو پر مهال د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وویل چې په پاکستان کې ریل، هوایی ډګرونه، سړکونه او نهرونه پنجاب صوبې قبضه کړي دي او اوس د پښتنو او بلوچانو نه پنجاب د کاشغر او گوادر لار هم قبضه کول غواړي. د کاشغر گوادر د لارې په اړه په تحقیقي مقاله کې ډاکټر سید عالم محسود د 28 اگست 2013 یو خوپیا دستاویز هم وړاندې کړو، کوم کې چې چینی چارواکو ته موجوده وفاقي حکومت د گوادر د لارې رخ لاهور ته د اړولو تجویز ورکړی وو.
افغانستان، ایران، مڈل ایسٹ، سنٹ وسط ایشیا ٹور دے پارا بہترین ہے. پمولی پمولی سڑک بند ہے میں سب پرسن کنیکٹ کی گئی تکنا پنجاب تا تاو نہ باغ کی یو دے پی خبر دا لار نہ نو جے دا مو مستی نش دا لار صرف پد کی گی نور دے کا افغانستان سرا سنٹ وسط ایشیا سرا دے ایران سرا ہس تعلق پدے
لیکوال او د سیاسي چارو کارپوها ایمل خټک د سیمینار ته په خپل وینا کې وویل چې په کار د وفاقي حکومت د 3 مارچ نه وړاندې د کاشغر گوادر د لارې په اړه واضح اعلان وکړي او کدا سی ونه شو نو کېدی شي پښتانه او بلوچ ځوانان په 3 مارچ پاکستان ته د چین د صدر د راتګ پر مهال د تورو جنډو سره د هغه استقبال وکړي. ڈاکٹر سید عالم محسود د کاشغر گوادر د لارې په اړه د تحقیقي مقالې په رڼا کې وویل چې چین د 2000 کیلومتر اوږدې لارې خپل هیواد ته تیل را رسوي او چین به د پنجاب د لارې هم کاشغر گوادر لاره اومني، خو دې کې به پښتنو او بلوچانو ته ډیر زیان ورسي.
غلام غوث چې تاسو رپورټ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د بلوچستان سوداګرانو ټولنې انجمنې تاجران د چین له قشغره د بلوچستان تر گوادره د اقتصادي لار بدلولو پلان پر ضد د فروری په 14 په ټولو صوبه کې د کار بندیز او احتجاج اعلان کړی دی. دا اعلان سوداګرانو تېره ورځ په کوټه کې وکړو. نور تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د کوټه تجارانو د پنځمې په ورځ د کوټه په مطبوعاتي کلب کې په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د گوادر کاشغر د لارې د بدلولو پر ضد به په بلوچستان کې احتجاج او کاربندیز کوي. د تجارانو د اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ په دې خبري غونډه کې زیاته کړه چې تر دې احتجاج وروسته هم اسلام آباد د دوی غوښتنې ونه منلې نو دا احتجاج به نور هم سخت کړي. رحیم کاکړ تر دې خبري غونډې وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل په همدې حق له ټولو سیاسي ګوند نو سره په تماس کې دي چې لټولو سره په یو ځای احتجاج وکړي.
موږ خدای دې تاسو معلومه ده چې د دې سلاس ورځې مکه مر مظاهره وکړه او په تقریبا په مختلف شهرو کې مدد تاجران مظاهره وکړه او دغه بعد مردا د نن پرنس کانفرنس وکړه او په پرنس کانفرنس کې مشه ټډون ارتالی لانکی د ټولې صوبې پر 14 فروری باندې ملي لانکی او دغه بعد بیا د دوه ورځې بعد مر د مرکزی انجمن تاجران یو غټ اجلاس وکړي. دغه بعد بیا مر د ټول پښتنې په اعتماد کې سره خو ان شاء الله تعالی پر دې باندې برپور دغه احتجاج مسکو او درغه پر احتجاج کو چې د څو پر دا روټ زمر پر تبیات زمر په دواله صوبې نه کور کړی دغه پر مننه پیړو.
د عبدالرحیم کاکړ په خبره کې د گوادر کاشخر لاره له بلوچستان او خیبر پښتونخوا بدل کړنو نه یوازې د دغو صوبو د وګړي تاوان دی بلکې د افغانستان او ایران د گاونډي هیوادونو هم تاوان دی. رحیم کاکړ زیاته کړه چین هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په لارو راضی دی خو د اسلام آباد او پنجاب واکمن یې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو پر ځای دا لاره د پنجاب خواته اړوي.
یو خو زموږ دواړې صوبې ډېرې پسمانده پاتېږي، تا ته معلومه ده چې مخکې ډېرې پسمانده وي او اوس هم ډېرې پسمانده پاتېږي او زموږ ډېر سخت تاوان دی د تاجرانو او د چین دا خوښه ده چې هغه دا روټ پر ډېر صوبه پښتونخوا او صوبه بلوچستان راولي، ځکه چې هغه د افغانستان سره هم د هغو دا دغه دی پروګرام دی چې موږ د افغانستان او بارډر ته هم دا مال وردغه کړو، ځکه د بلوچستان او د صوبه پښتونخوا سره څلور بارډره د افغانستان لګېږي او یو بارډر د ایران لګېږي. د هغو دا خوښه ده چې موږ پر ډېر لارو باندې تجارت وکړو.
که څه هم د پاکستان یو مرکزی وزیر احسن اقبال د سیشمی پورات په اسلام آباد کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویلي و چې دا لاره له بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه اړولې نه ده او د گوادر کاشخر لوی لاره به په همدې زړه لاره تیریږي.
دا مشال ریډیو ده.
کدمر اونکو تیر ورځ په پیښور کې د اخریتونو یوې پلاوی لیډرډینګ روختون ته لاړ او هلته د آرمی پبلک سکول په بریټ کې د ژوبل شوی 15 کلن زده کوونکی احمد نواز پښتنه وکړه. په پلاوی کې د هندوانو، سکانو او عیسایانو مشران شامل ول چې مشرې د هندوانو تحریک مشر هارون سرابدال کوله. نور تفصیل زلان یوسفزی پر رپورٹ کې.
د اقلیتونو د ټولګي مشري کوونکي او د هندوانو د حقونو د تحریک چیرمین هارون سرابدیال مشال رډیو ته وویل چې د دوی هدف د حکومت پام د آرمی پبلک سکول د جوبل شوی ماشومانو د درملنې عمل نور چټکولو ته راګرځول دي.
علاج معالجه ته د پاکستان کې ممکن نه دی او دغه جلد زر سیتیابې د پاره پکار دی چې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت چې دی هغه فور اقدامات والی ولی چې دی ډیلی کې د وجه نه دغه وجه نه موږ مجبور شو چې موږ دلته نن رالو او موږ د تداوی چې موږ نه صرف تاسو سره یو بلکې هغه ټول مینده خاني چې کوم احتجاجونه کوي لګیا دی ریکارډ کوي لګیا دی موږ هغه سره بشانه بشانه بودری کو چې کم از کم د حکومت توجه دې طرف ته مبذول کو چې دی سلو پروسس دی پری دی او فرسٹ پرایورټی باندې وړم به فرصت کې چې دی موږ د ماشومانو ژوند چې دی هغه بچکولو لپاره دې عملی اقدامات وکړي.
احمد نواز پلار محمد نواز چې بل سوار لسکلن زوی حارث نواز یې د آرمی پبلک سکول پیخه کې شهید شوی دی وایي چې د زوی علاج په پاکستان کې ممکن نه دی او بهر ملک ته د تګ لپاره د کاغذونو برابرولو حکومتي عمل ډیر په مزه دی.
هر ګنټه پس په دومره خراب دل راشي چې د هسپتال نرسان ډاکټران ټول حیرانی نو ماشوم ته خو ډیر زیات تکلیف ته یو یو لمحه په د قیامت غونته تیریږي. د دې خو چې کم مسایل دي سرجری دا د دې نرف کټ دی اډوکه مات ته ارتوپیډه کولوي او بل د مین ویسکولر چې کم خپې نه وسته لاس کې ریپلیس کړی دی هغه سټر انفیکټډ دی نو بس هغه خدا وایي ک مزید تاخیر وشو نو بیا به د دې انپوټیشن کیږي کټینګ به کیږي د لاس.
د جوبل زده کوونکي د پښتنې پر وخت پیښور کې د سیکانو د ټولنې مشر چرنجیت سنگ اویل چې په خیبر پښتونخوا او بیا په خاصه توګه پیښور کې د امن د ټینګښت لپاره یو والی ته اړتیا ده.
پیښور چې کوم د ګلونو یو خار غنی لګېدو او خاص کر زموږ صوبا خیبر پښتونخوا چې دا د امن او د شانتی صوبا او پته نه لګي چې دی باندې د چا غار نظر و لګي دو چې دیګه دغه شان خدا الله نه دا تمزلور لري چې الله دې زموږ په دې ملک کې امن فضا قائم کړي.
د پاکستانی رسنیو مخه د آرمی پبلک سکول جوبل زده کوونکی احمد نواز او د هغه د کورنۍ درو غړو ته د علاج په غرض د برتانیې یا انګلستان ویزې لګیدلې دي. خو د احمد نواز پلار محمد نواز مشال رډیو ته وویل چې دوی ته د حکومت لخوا د ویزو لګیدو یا نه لګیدو هیڅ قسمه خبر نه دی ورکړی شوی. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
هم دې موضوع ته ورته یو بل رپورٹ را سره دی. د شبقدر د یاغیبن اوسیدونکو سپین گیری خدای خدمتگار جان محمد دورانی وای د پېښور پر سکول په وسلوالو برید کې د دول مسی وژل شوی ول. لمشال رادیو سره د خبرو پر مهال دورانی ویل ک وسلوال د ژمنه وکړي او دا باور وکړي چې نور به پښتانه نه وژني نو دې به ورته د خپل مسو وژنه وروبخي. دا خدای خدمتگار دورانی د سرګندونو پاره د شانواز ترګزی دا رپورټ اورو.
د یاغیبن شو قدر اوسیدونکو خدای خدمتگار جان محمد دورانی چې په تورا حجی مشهور دی او د تیر کال د دسمبر د میاشتې پښ 12 سم نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول کې دون وسی چورونه هم وژل شوی. هغه وای د ټولو ماشومانو پلرونه به خپل وژل شوی ماشومان دغه وژون کو ته معاف کی که چیرته دغه وژون کې نور پښتانه نه وژني
ټول ته موږ سوال وکړو چې بای دا روغ اوسي او دا خلک یې نه دا ویني موږ هسې پښتانه په جوړ کې بخو نو که دا دغه فیصله وشي نو دا څه چې شوي دا به تر پښتانه ټول ورو بخي خو چې دوباره نور پښتانه مړه نه شي مر خو مرګ دی مر خو مرو به خو دا شرمېږو چې پښتون لاړو پښتون یې مړ کړه
جان محمد دورانی وای چې هر کله که پښتنو د خدای خدمتګارانو د مشر او د تشدد په ضد کارکوونکي د باچا خان خبره منلې وه نو نن به پښتانه په داسې حال کې نه وو
دې به کاڼه کې نه را روان وو موږ هغه وخت کې ماشومان وو په بټګرام کې د هغه میټنګ موږ سره ناست وو او هغه موږ ته ډېرې خسته خبرې وکړلې او موږ باندې باري خلک راځي او موږ اتفاقونه خرابوي بې اتفاقۍ راولي لاول موږ خپلو کې دښمنۍ دي دا ختمې کړو که کومه دښمني نه ختمې ده نو خیر نه ماته ووایه زه هم راشم
تور حاجی په دې خبره ډېر خپو چې ګینه سیمه کې لوړان دي ټوپک ډېر کمو چې اوس نوی حکومت د استادانو نه هم ټوپک ماران جوړ کړل
چې اوس موږ استاد او سکول ته ماشين وړي او ټوپک وړي نو هغه کشران ماشومان ته تعلیم خو یې او کني به خو بدمشه خو نه غینه بدمشه جوړ پکار نه بیا خو غیلی او پوجان دروځي او موږ سي ترنګونو یې بار بار ور کوي او بس کوته کې ټوپک به راځي خو به بولودي لکه چې فساد 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 شو فساد پس فساد شو
جان محمد دورانی وای چې هغه نننی وخت ګوري نو ورته د بچا ډیر خبرې را یاد شي او خپه شي چې هغه خبرې ټولې نن رښتیا کیږي
هغه وشو بلکې هغه قوتونه چې هغه وته وی چې دغه موږ دغه د زو جهاد کو هغه خلکو اومنه لای چې دا شی چې کوم دی د باچا خان بابا خبر رښتیا وکوم مخکې منلې وي او په پردو غو منمرو او باقي کار بل کوي او منل موږ پرو پو کو
او جان محمد دورانی وای کو سم چیرته پښتانه پوه نه شو نو بیا داسې وخت را روان دی چې کوم کور به هم دغه مخالی نشي شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
دا د ډیوا ریډیو خبرتیا وا خو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په بونو کې میشته شمالي وزیرستان کډوال شکایت کوي چې د دوی ډومیسایل او شناختی کارتونو په جوړولو کې پولیټیکل انتظامیا د سم کارونه نه کوي او بغیر د پیسو د دوی کار نه کیږي د مشال رادیو خبریال عمر داراز وزیر د غلطه د کډوالو او د مرستيال پولیټیکل ایجنټ سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
د شمالی وزیرستان بے کورشوی خلک شکایت کوي چې بنو کې پولیټیکل انتظامیه په دفتر کې د ډومیسایل او شناختی کارت لپاره په کاغذونو ډېر ورځې تیرې شي او ټول ورځ ورته په قطارونو کې ولاړ وي بے کورشوی دغه خلک دا تور هم لګوي چې څوک پیسې ورکوي نو کار یې زر خلاص شي بنو کې د پولیټیکل انتظامیه په دفتر کې د شناختی کارت فارم لپاره په انتظار کې ولاړ فاروق وزیر وایي بغیر د پیسو یې څوک هم کار نه کړی
اول گایز ناروشی دلاته په المزه په ټمر غلی ناشناختیون شایته شایناست یو شناختی و د میجه ملګری اغنه درزراری په یوړ ملکون تا ویراغلی چې کین د شمالي وزیرستان د شوه ملکون دی اغه 15 سواری په یو وساین مدرنا یوړ نه نه از د استخاد نرته کو ضروری دا یو غوته لګول پښه ضروری دی او داسې ول چې میشتا د کمره ضرورت میج د کمره نیول دی میج د کرایه په شپره کوي او میج پوسنه اورور کړي حکومت په دل اول گای ناروشی د زلاله تر مده تریږي
ګل ریاض دا وړوای ټول ورځ په قطار کې تیر کړی او دفتر نه بهر ملکان او ملایان هم ورته د فارم تصدیق بغیر د پیسو نه کوي
دولته خلک د جامل منځنه مخشه روشي ټول خلک په پیسې باندې چار کو دا مرامره په لینا جمع کړی په 11 بجې نه بعد 4 میشته چالو کو ایر سره سره پلان شوی لوړ دی پیسې ما یې چکیم دی هغه نه په ټیبل باندې د امر کاغذ به ته جمع کړی وي په یو ډو میسایل 500-600 روپۍ میژنه وخلی ملکون په سل روپۍ نه کامې نه غوړي مولا داس غوړي چې مور دی ته پلاګوي
کلامو چې په دې اړه په دفتر کې موجود د شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نو پختل نو دویو په محدود عمله باندې د ورځې تر 200 پورې ډومیسایل تیاروي چې د ډیرو مرحلو نه تیریږي او په دفتر کې څوک هم پیسې نشي اخیستلې د د پوینا خلک بهر په خپل یو بل ته د پیسو سفارش کوي چې په غوي هم دوی نظر ساتي
په دومره ټف ټایم کې
دلته کې موږ دا آفس اسټابلیش شو دا کډوال چې کله بهر رالل په دې کې میجورټي خلک داسې وو چې د چا بیخي هغه بیسک ډاکومنټس نه وو جوړ او اوس ورته ضرورت دی د هغې بغیر د هغې سروایول اوس ګران دی. موږ یو شیډول ایشو کړی دی خپل سټیپولیټډ ټایم دی چې بی ستا ډومیسایل په څومره ټایم کې جوړیږي ستا شناختی کارډ په څومره ټایم کې جوړیږي. موږ ډیلی بیسس باندې 700 پورې دا ډاکومنټس موږ ایشو کوو. فار ایگزامپل ډومیسایل باندې زمونږ شپږ دستخط لګي او دا د درې سیکشنو نه راتلي. زما د آفس په پریمیسس کې خو به انشاءالله څه داسې خبره نه موږ باقاعده دی کې ریټس کړي دي بهر کسان که داسې ته ناست دي دلته نه موږ خپل کسان لیږل دي چې یاره ته کې ته لږ چیک کړه دی پیسې اخلي نه اخلي. اوس که یو سړی په خپله چېرته کې انوالو دی او د هغه پیسې چېرته کې کوی ته ور ورځئ کیمپ آف ایت نارت وزیرستان نه نسه داسې ډیمانډ شته رې کار د ټولو په نمبر راځي او په نمبر وځي.
د انتظامیه چارواکو په وینا شمالي وزیرستان عملیاتو نه وړاندې ډیرو کمو خلکو ډومیسایل او شناختی کارډونه جوړول چې اوس بنو او نورو بندوبستي سیمو ته کډه کېدو نه پس ټول نرینه او زنانه د دغه اسنادو اهمیت نه خبر شول او په جوړولو یې لاس پورې کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
کدمر اردن کو پیخبر کی دا قبائلی چارو دفتر فاٹا سیکریٹریٹ پر قبائلی سیمو کی دو اوبخور نظام سماولو او دا وڑو بندونو جوڑولو لپار دا 15 ارب روپو پر لگخت د یوې پروژې یا پراجیکټ منځوري ورکړې ده. دفتر وایي دا د قبایلی سیمو په تاریخ کې تر ټولو لوی او ځانګړې پروژه ده چې په نتیجه کې به یې په زرګونو اکړه ځمکه د کرنې جوګه شي. تفصیل سراج زهیر راکبي.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا سیکریټریټ ویان محمد عدنان وی چې د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسی په وینا دوی په قبایلی سیمو کې د بخور نظام غوړ جوړولو لپاره د 15 ارب روپو د منسوبې منځوري ورکړې ده چې لوجه به پټول فاټا کې 3,615 اکړه ځمکه د کرجو غشي چې پکې د باجول ایجنسی 2,814 د مومندو ایجنسی 240 او د خیبر ایجنسی 1,01 اتیا اکړه ځمکه شامل ده. د نوموړي په وینا چې د دې ترڅنګ به په مومندو ایجنسی کې 15 او په خیبر ایجنسی کې 4 واړه ډیمونه او دا شان به په ټوله فاټا کې 1.2 بخور بندونه هم جوړولی شي. د قبایلی سیمو مشران او تجزیه کاران د دې منصوبې په اړه دریز لري چې وړاندې وختونو کې هم دغه رنګ منصوبې شروع کړې شوې وي او د بده مرغه هغه سرته نه دي رسیدلي او کچري په رښتیا دا منصوبه سرته ورسول شو نو د فاټا اولس به هم په قومي پرمختګ کې غوره کردار ولوبوي. د لور کې د باجوړ ایجنسی نه ملک ګلزاده مشال ریډیو ته وي.
باجوړ کې تاسو زه یې ستاسو چې پکې خسته خسته دې موږ جوړې یو په کې دې پکې خېږي خو چې مهنت ته وشي کنه نو پیدا خو به خامہ خې پیدا څه درې چې دې جوړ شي بس تور شي د پټو ته وخي دې نو دا خو دې نه خبر ته شو دې دې کې ما یې جامه ورو دې مثلا دا چې کله کوي یو ګور من راشي یو منځوري ورکی بل راشي کاتې یو ګور راشي منځوري ورکی بل راشي کاتې.
د خیبر ایجنسی سیاستوال او قومي مشر اسد افریدی مشال ریډیو ته وي کار د چې لکه د تیر حکومتونو په سیر دا منصوبه نیمایه کې پاتې نشي نو سره به د قبایلی اولس یو شمیر مسلې هوارې شي او د پاکستان په اقتصاد کې به پوره پوره ونډه ولري. د زیاته کړه
نو کدا پر اختیار سره دې ته وکړې شي او دې مانیټرینګ سیستم جوړ کړې شي او دا منصوبې چې څنګه د څومره پیسې منظور شوې دي او هغه پر اختیار سره ولګيږي او کوټا پکې کټي چې کرپشن ته نه کی نو یقینا چې دې نه خلکو ته ډیره فائدہ ورسیږي. نو کا منصوبه په دې انداز کې کریشی چنه یواز دی او بو دینه حل شي بلکی دې سره لګ ډیره بجلی پیدا کړی شي نو دا بنورم مزیدار خبرې او ښه خبره وي او یقینا چې دې ته توجه کول ضروری دي.
کله چې مشال ریډیو د قبایلی چارو ته ځیه کار مهم وزیر نه پدی اړو پختل نو دا هغه وینا وا
اعلان تر حدا خو ډیر غیر دې قبایلی سیمو د ولس لپاره د ځانګړو لپاره په کاروم دغه سي دي او کوم دغه خلک دغه سي کوي او ټول مسلې چې کوم په فاټا کې نن سره روان دي کز دغه مخکنه توجه شو نو دغه رنگ صورت حال سره به سیمه نه مخشه. خو متاسفانه دغه اعلانونه مونږ بار بار اوریدلی دي تر قبیلی
سیمو یو شمیر نور داسی هم ترقیاتی منصوبے دی چې یوازې په کاغذونو کې وجود لري، نو په کار دی چې حکومت هغه ته هم خصوصي پاملرنه ورکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال اړیو ته تاسې غوږی قدمونه اوریدونکو د خبرونې په دویمې نمای کې تاسې لپاره په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. خو وخت شوی دی د غرمې دولس نیمې بجې او پامیر ساحل هم براسر په سټوډیو کې دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو. پختونخوا ولسی تحریک وایي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې بدلول به پختونخوا او بلوچستان ته زخت تاوان ورسوي. تیر مازدیګر په پېښور کې د یوې څېړنیزې مقالې وړاندې کولو پر مهال د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وویل د لارې له بدلولو سره یوازې پختونخوا او بلوچستان نه بلکې افغانستان، ایران او منځنۍ آسیا هم له چین او پاکستان سره لتړل کېدو پاتې کیږي. د افغانستان ملي پوځي اکاډمۍ شپږ سرتیري د روزنې لپاره پاکستان ته تللي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت لخوا مشال راډیو ته پاستول شوي بیګاني بیان کې ویل شوي سرتیري تیره ورځ اسلام آباد ته ورسېدل. د افغانستان د سولې عالي شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د چین منځګړتوب وروستی وړاندیز ومني او سمدستي د جوړجاړي خبرې پیل کړي. د سولې عالي شورا ویاند مولوي شاهزاده شاهزاد شاهد بیگا مشال رډو ته ویل په افغانستان او سیمه کې حالات حساس دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي افغان ملي امنیتي ځواکونه د خپل هیواد ساتنې توان لري. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په څنډو کې خبري اعلان ته وکړه. د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین سولې نوې پلان وړاندې کوي. اردنیو جنگی الوتکو تیره ورځ په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر اهدافو بمباري وکړه. تر دې مخکې د الوتکو د هغه پیلوټ د کلی پر سر پروازونه وکړل چې دوه ورځې مخکې وسلوال وژلې وو. له شامه راغلي رپورټونه وایي د دمشق سره نږدې د یاغیانو تر واک لاندې سیمو کې د حکومتي ځواکونو په بمباریو کې د دولسو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. د خبرونو په امیر ساحل چې د خبرونو لړنځي تاسو ته وړاندې کولو او وز اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبريال سراج زهید د پاکستان د مقامي ورسپانو یو څو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کې وایي چې کله شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات ضرب عذب شروع شو هغه وخت یو خیال چې ترهګر به د دې جواب ضرور ورکوي او دوی به ټول ملک کې پوځي استخباراتي سرکاري او غیر سرکاري مهم ودانۍ عبادت خاني او نور ځایونه په نخښه کوي. خو د حکومت کوټلې منصوبه بندي او د پوز او استخباراتي ادارو د چټک ګامونو په وجه داسې ونشوا او کوم مسلوال چې د مخکې نه خارونو ته رسیدلی وو هغه هم ونیول شو. اداري وایي چې د دې سره سره د پېښور او شکارپور پرنګ ځینې خارونو کې بدې پېښې هم مخې ته راغلي کوم چې ټول کام خفه کړي هم دي. خو بل خوا د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په قومي اسمبلی کې خپل خطاب کې ویلي دي چې د ترهګرۍ په خاتمه کې د هفتو او میاشتو په ځای کلونه هم لګې دي شي او دې لړکی ټول کام او ادارو له په شریکه کار کول دي. اداري اخر کې د وزیر داخله دخلي لیکي چې استخباراتي ادارې، رینجرز او نور وفاقي سکیورټي ادارې صوبو کې د وزیر اعلی تهدی او دغه لړکی که د وفاق نه د نور څه ضرورت وي نو هغه به هم ورکولی شي. نو داسې حالاتو کې ضرورت دې خبرې دی چې ټول سیاسي ګوندونه د ترخګری په معاملې سیاست پریږدي او خپل توجه د اکشن پلان کامیابی ته راوړوي چې ملک د ترخګرو نه خلاص شي. همداشان ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي یقینا چې پاکستان د سمو دی راسي د سخت ترخګری ښکار دی. نو په داسې صورتحال کې د حکومت لخوا وخت په وخت بیانونه راځي چې د ترخګری د خاتمه ترغیبی لپاره پوره پوره کوششونه کوي. د اداري په وینا چې د ترهګرو خاتمه ساسان کار نه دی، ځکه چې ترهګرو ته نه یوازې د بهر ملکونو نه بلکې د پاکستان دننه ورته هم فنډونه ورکول کیږي. اداري وایي چې دا مشکله هم نه ده چې ترهګر په ګوته نکړې شي، خو مشکل دا دی چې په دوی لاس اچول ګران کار دی. نو که حکومت چری سنجیده وي، نو پکار ده چې د ترهګرو ډلو فیصله کوونکي او مشرانو باندې لاسونه واچولې شي. نو هله به ممکن شي چې له دې خاورې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ د جلد نه خاتمه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپان ایکسپرس ټریبیون په هغه هیواد کې د سخت دریزي د فکر په اړه لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلي دا تاثر ناسم دی چې پاکستان د سخت دریزي لوري ته نه دی روان. المان غږ ویب پاڼې په افغانستان کې پر عدلي نظام د خلکو د بې باورۍ په اړه د چارو له یوې پوهې سره خبرې کړې دي. په لیکنه کې راغلي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د رسمي عدلي او قضایي نظام په عملي کولو کې مرسته وکړي. د دواړو لیکنو غټي برخې له پامیر ساحل اورو.
په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیق علي کې دا پوښتنه چې آیا پاکستان د یو اسلامي هیواد په توګه جوړ شوی او آیا دا هیواد د سخت دریځۍ لوري ته روان دی او کنه، د ډیرو لپاره د دلچسپۍ وړ موضوع ده. نوموړي لیکي د لیکوالې عائشه جلال نوی کتاب هم له یادې پوښتنې سره تړلې دی او پکې ویل شوی چې پاکستان د یو مذهبي هیواد په توګه نه جوړ شوی او نه به دا هیواد سخت دریځ شي. عائشه جلال په خپل کتاب کې د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح حواله ورکوي چې هغه غوښتل پاکستان یو سیکولر هیواد وي. عائشه جلال په خپل کتاب کې دې نتیجې ته رسیدلې چې په پاکستان کې ډېر خلک داسې دي چې هیواد به د سخت دریځې لوري ته پرینګ دي او دا دریځ د پاکستانیانو په موسیقي، هنر او ادب کې جوت دی. ډاکټر عائشه صدیقه د عائشه جلال له کتاب سره اختلاف کوي او وایي هغه موسیقي چې په پاکستان کې د کوک سټوډیو جوړوي د عام ولس د ټولنې او ژوند عکاسي ځکه نه کوي چې ولس په بیل چاپیریال او حالت کې اوسي. د مثال په توګه په سند کې د عابدې پروین، آلن فقیر او شیخ حیاز په څیر هنرمندان او ادیبان تیر شوي او یا موجود دي، خو په سند کې د سخت دریځۍ حقیقت او هلته د مدرسو له جال سترګې نشي پټېدای. د هماغه سند په شکارپور کې د اهل تشیع پر جمعات په برید کې ګڼ کسان ووژل شول. ډاکټر صدیقه د پاکستان یو ادیب نسیم حجازي د ناولونو مثال ورکوي او وایي نوموړي په خپلو ناولونو کې تاریخ په داسې ډول بیان کړی چې ورسره د خلکو فکر او نظر بدلیږي. حجازي په خپلو داستانونو کې د یهودانو، عیسویانو او هندوانو پر وړاندې د ځواکمنو مسلمانو جنګیالیو ذکر کوي. ډاکټر عائشه صدیقه زیاتوي په پاکستان کې له کلونو راهیسې د سخت دریځه فکر تخم کرل شوی او تاوتریخوالی یې هغه فصل دی چې اوس یې ټولنه ریبي. په بله معنا د کلونو سخت دریځه فکر اوس په تاوتریخوالي، تشدد او وژنو بدل شوی دی. المان غږ و پاڼې د افغانستان د عدلي نظام په اړه یو شننه خبره کړې ده او پکې د افغانستان د قانون او د حکومتدارۍ چارو له پوهې بلقیس احمدي سره خبرې کړې دي. بلقیس احمدي وایي امنیت په هر ټولنه کې بنیادی حیثیت لري. ښه امنیت د خلکو حقونه باوري کوي او حکومت ته دا واک او وړتیا ورکوي چې د هغو حقونو ساتنه وکړي، خو په افغانستان کې امنیتي حالات ډېر خراب دي. د دې ډېر لاملونه دي، لکه د دولت نظام کمزوری دی، بهرنی جنگی ځواکونه تروتلی دي، گاونډي هیوادونه یې په چارو کې لاسوهنې کوي او وسلوالې ډلې هڅوي چې په افغانستان کې وجنګیږي. بلقیس احمدي المان غږ و پاڼې ته ویلي د نامنې له کبله د افغان ولس د ژوند هر برخه اغېزمنه شوې چې پکې عدالت ته لاسرسی هم شامل دی. د نامنې له کبله په افغانستان کې د قانون واکمني هم نشي عملي کېدای. د نوموړي په خبره ډیری افغانان نشي کولای چې د هیواد رسمي عدلي او قضایي نظام ته لاسرسی ولري چې خپلې لانجې او مسالې پکې هوارې کړي. ډیری افغانان له رسمي عدلي نظامه ناخبره هم دي، ځکه چې هلته شاوخوا نیمه پیړۍ بې ثباتي وه او جنګونه شوي چې له کبله یې نه یوازې ادارې ړنګې شوې بلکې د خلکو پر پاتې یا بیا جوړو شویو ځینو ادارو باور هم نشته. همدا وجه ده چې افغانان هڅه کوي چې د خپلو ټولنیزو او شخصي مسئلو او د لانجو د هواري لپاره متبادل عدلي او قضایي نظام ته مخه کړي. بلقیس احمدي وایي کله چې افغانان رسمي عدلي نظام ته نشي رسیدای نو هڅه کوي چې خپلې لانجې د منځګړو او دودیزو جرګو په ذریعه په هغو خلکو هواري کړي چې دوی ورباندې باور لري. په دودیز ډول د لانجو هواری نظام ځکه هم ستونزې لري چې پکې پر انصاف ولاړې رڼې او له انسانیت سره تړلې فیصلې کمی کیږي. اکثر دودیز جرګې په فساد کې هم ککړې وي او وجه یې دا ده چې د هغو جرګو د محاسبې څوک نه وي. بلقیس احمدي المان غږ و پاڼې ته په خپله مرکه کې ویلي، نړیواله ټولنه باید دا فکر ختم کړي چې افغانان له خپل دودیز عدلي او قضایي نظام سره چلیدای شي. نوموړي زیاتوي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د رسمي عدلي نظام د پیاوړیتوب او د قانون واکمنۍ په عملي کولو کې مرسته وکړي. که داسې ونه شي نو د افغانستان د عدلي او قانوني نظام ناکامي به د نړیوالې ټولنې ناکامي هم وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کتمرودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیده. افغانستان سولې عالی شورا د هغه هیواد په جګړې کې د لخکیلو دواړو خواو غوښتنه کړې چې د چین روسته وړاندیز ومني او زر تر زره د سولې خبرې ترې پیل کړي. د سولې عالی شورا ویان مولوی شهزاده شاهد بیگ مشال رادیو ته ویل، په افغانستان او سیمه کې شرایط ډیر حساس دي، د جګړې د دوام او خطرناکو نتیجو خبرداري هم ورکړو. تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا پر حکومت او وسلوالو مخالفینو غا کوي چې د پیکینګ د منځګړتوب وروستي وړاندیز ته غاړه کیږدي او سمدستي په خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي. د سولې عالی شورا د سولې د خبرو د چټکېدو غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي. ویل کیږي چې د طالبانو ځینې قومندانان له داعش سره چې د طالبانو دښمنه ډله بلل کیږي یو ځای شوي دي. د سولې د عالی شورا ویان مولوی شهزاده شاهد وویل، په افغانستان او سیمه کې شرایط حساس شوي او دواړه لوري د هیواد د بقا لپاره باید سمدستي سوله وکړي.
امادګي چین خودلې د سیمه کې لوی ملک دی او غیر متنازع ملک دی. تقریبا د سیمه هیوادونو هم د ضرورت هیڅ کړی دی. زمنګا دولت لا او زمنګا مخالفین لا خصوصا د طالبانو مشرانو ته پکار دي چې د خپل ملت او د خپل ملک د بقا لپاره او د خپل ولسونو د عزت او د حیثیت لپاره د جنگ په ځای باندې مذاکراتو ته آمادګي وخی.
د چین حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتووالی لري. ځینې کتونکي په دې باور دي چې که طالبان اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کېننی، نو ښایي د داعش ډلې لخوا چې د چټک پرمختګ په حال کې ده له منځه ولاړ شي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه پر خپل شرط چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل دي ټینګار کړی. د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې د وسلوالو طالبانو د مشروع غوښتنو په اړه د سولې د خبرو په ترڅ کې بحث کېدای شي. شهزاده شاهد د جګړې د دوام په صورت کې د هر راز ناوړه عواقبو په اړه هم خبرداري ورکړ. طالبانو د پیکینګ منځګړتوب ظاهرا رد کړی، خو راپورونه وایي چې د ډلې څه وخت مخکې خپل یو پلاوی چین ته استولای وو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
کله مړو دونکو تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غواګي. د سعودي عرب نوی بادشا د خپلې دندې له پیل سره سم د پخوانی بادشا د وخت یو شمیر لوړ پوری چارواکي له دندو ګوخه کړي او ځان ته نږدې کسان یې پر هغو دندو ګمارل دي. سلمان بن عبدالعزیز د جنوري په درویشتمه د پخوانی بادشا عبدالله بن عبدالعزیز تر مړینې وروسته د سعودي عرب بادشا شو. رضوان مراد د سعودي عرب په نظام کې د بدلون په اړه د اسوسییټیډ پریس اژانس رپورټ غټي برخې دراوروي.
د سعودي عربستان نوی پاچا چې یوازې څو اونۍ کېږي واک ته رسېدلی، د نظام مهم چارواکي بدل کړي دي او ژمنه کړې ده چې ځوانې طبقې ته به زمینه برابره کړي څو په پالیسي جوړونکي دایره کې رول ولري. سلمان بن عبدالعزیز چې د جنوري په درویشتمه نیټه د پخواني پاچا عبدالله بن عبدالعزیز لمړینې وروسته د سعودي عربستان د واک په ګټه کېناست، خپل یو شمېر نږدې خپلوان پر مهمو دندو ګمارلي دي. خود اسوسییټیډ پریس خبری آشانس پوینا اوس دا معلومه نه ده چې د سعودي له حد نه زیاته محافظه کار نظام نوې مشربه د سیاسي حقونو او نورو اصلاحاتو لپاره هم زمينه برابره کړي او کڅنګه. د چارواکو د بدلون په لړ کې د سعودي نوی پاچا د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد بن نایف د ولی عهد د مرسیال په توګه ټاکلی دی. 55 کلن نایف چې یو وخت عادي ژوند ته د پخوانیو جهادیانو د راستنولو مرکز هم پرانستی و په 2009 کال کې لیوې ځان وژونکي حملې روغ وتلی و. محمد بن نایف په متحده ایالاتو کې زده کړې کړې دي او د ریاض او واشنگټن ترمنځ د اړیکو په پراخولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د واک له ترلاسه کولو 2 ساعته وروسته د سعودي نوي پاچا خپل یو زوی په لوړ پوسټ وګماره. شهزاده محمد بن سلمان چې څه د پاسه 45 کاله عمر لري د دفاع د وزیر په توګه ټاکل شوی او د خپل پلار د ځانګړي سلاکار چارې هم ورسپارل شوې دي. د نوي پاچا دوهم زوی عبدالعزیز بن سلمان ته د تیرو د وزارت د مرستیالۍ پوسټ ورسپارل شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل چې له اوږدې مودې راهیسې له شیعه ایران سره د سیالۍ ډیپلوماسي پر مخ وړي پر خپل ځای پاتې دی. د هغه لوړ رتبه چارواکو له ډلې څخه چې د سعودي عربستان نوي پاچا لري کړی دي یو هم شهزاده بندر بن سلطان دی چې د ملي امنیت د شورا مشري یې کوله. د خلیج د مطالعاتو د سیړنیز مرکز چې دفتر یې په جنیوا کې دی کارپو مصطفی علنی اسوشیر پریس خبري اژانس ته ویلي د یمن، عراق، سوریې او ایران وضعیت ته په پام سره د سعودي عربستان نوی پاچا له امنیتي چیلنجونو سره مخامخ دی او په داسې حالت کې باید چې نوموړی نوی ټیم ولري. د سعودي عربستان نوی پاچا ژمنه کړې چې ملکی مامورانو ته به د 2 میاشتو تنخواګانې د بونس په توګه ورکوي او له محصلانو، متقاعدینو او ورزشي کلبونو سره هم د ورته مالی مرستو ژمنه کړې ده.
زموږ همکار رضوان مرادو چې تاسو ته د سعودي عرب په اړه وني رپورټ وړاندې کولو هم نړیوال موضوع کې یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وای زربا اوکراین ته له روس په لوه بیلتون پالو سره د مقابله لپاره د وسلو ورکولو په اړه پریکړه وکړي. تیر ورځ د کیف د سفر پر مهال خبرلان تو ویل ولسمشر اوباما پر ټولو لارو چارو غور کوي چې آیا د اوکراین له فوج سره د وسلو مرسته اعلان کړي او که څنګه. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای سپینه مانی به له روس پلو بیلتون پالو سره د مقابله لپاره د اوکراین پاوځ ته د وسلو د ورکولو په اړه پریکړه ډیر ژر اعلان کړي. جان کیری د اوکراین له صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک سره په کیف کې له پرونی کتنې وروسته په دې اړه خبریالانو ته وویل
President is reviewing all of his options. Among those options are
ولس مشر باراک اوباما پر ټولو لارو چارو د غور په حال کې دی چې اوکراین ته د دفاعي سیستمونو برابرول هم پکې شامل دي او په دې اړه بحثونه روان دي. ډاډایم چې ولس مشر بخپل پریکړه ژر اعلان کړي. خو زما د خبرو د اروپا د روانو بحثونو او د منشن د امنیتی کانفرنس د نتیجو له اوریدو مخکې به دا کار ونه کړي. کیری پرون تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو سره تر خبرو وروسته وویل اوس مسولیت د روسیې په غاړه دی. څو دا جګړه چې له اپریل میاشتې راهیسې تر اوسه څه کم 5.5 زره کسان پکې وژل شوي دي پای ته ورسوي. کیری ټینګار وکړ چې واشنگټن د دې جګړې سوله ییز حل غواړي خو په داسې حال کې چې روسي ټانکونه له سرحد څخه اوکراین ته اوړي خپل سترګې نشي بندولی. په همدې حال کې د امریکا د سنا یو شمیر جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات غړو حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید اوکراین ته په سمدستي ډول وسلې چمتو کړي. جمهوری غوښتونکو سناتور جان مکین پرون په داسې حال کې چې د دواړو ګوندونو سناتوران ورسره یو ځای وو وویل
United States must act with urgency to provide defensive lethal assistance.
متحده ایالات باید اوکراین ته د دفاعي او نورو درنو وسلو د ورکولو په برخه کې بیړنۍ اقدام وکړي. د اوکراین د خپلواک هیواد د نیولو لپاره د روسیې تیری چې د سیاسي او اقتصادي فشارونو په بڼه لا هم دوام لري په 16 سیزو کې د اروپا امنیت ته خورا لوی ګواښ دی. خغلی کری هم د روسیې تیری هغه سترګواخو بل چې اوکراین اوس مهال ورسره مخامخ دی. د 13 سپتمبر میاشتې د اوربند د سم د سیاملي کېدو او د اوکراین له خاورې د ټولو روسی سرتیرو د وټلو پر غوښتنه ټینګار وکړ. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک له جان کیری سره په کتنه کې وویل روسیا یوازینی هیواد دی چې په اوکراین کې د روسیې له پوځي حضور څخه انکار کوي. یاتسینیوک زیاته کړه که ولسمشر ولادیمیر پوتین دا پوځیان نشي لیدلی نو د ده عینکې کارولی شي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر زیارت پورس په سالورو بجو
او د اری جمعه پروس په سلور نیمو بجو.
دیارانو مشال
قدم اردن کو امریکائی ورسپانا وال سٹریٹ جرنال لکھی کہ امریکا او غربی ملگری هیواد نے یہ ل افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي نو امکان شته چې په هغه هیواد کې امریکا د وسلوالو پر ضد په جګړې کې ل بشپړی ماتې څخه وژغورل شي. به لیکنی غټه برخي ل هارون باچا څخه وو.
د وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي د 2018 کال په پای کې له افغانستان ټول امریکایي سرتیري وباسي، په رسنیو کې له دغه هېواده د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې له تاوتریخوالي ډک او خپه کوونکي انځورونه ورکول کیږي. د هېواد پایتخت کابل د ځانمرګي بریدونو شاهد دی. د هلمند او کندوز په څیر ولایتونو کې طالبانو بیا سر راپورته کړی او ورسره په جګړو کې افغان امنیتي ځواکونه او پولیس سرتیري ټپي او وژل کیږي. د افغانستان امنیتی وضعیت په تیرو څو کلونو کې تر هغه وروسته خراب شو چې په دغه هیواد کې د ناټو ځواکونو شمیر په کمېدو شو. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شمیر په 2011 کلونو کې 900,000 چې دا مهال 15,000 ته راټیټ کړل شوی دی. خو د لیکنې تر مخه د افغانستان د نام نه حالاتو سربېره د افغان ځواکونو سخت مهنت او قربانۍ او په دې وروستیو کې په کابل کې مخته راغلي سیاسي جوړجاړي افغانستان د نړۍ د ناکامو ریاستونو په لیکه کې له درېدو وژغوره. غربی هیوادونه په خپل هغه هڅو کې چې غواړي افغانستان د مذهبي سختدریځو کسانو او ډلو په نازای جوړ نشي لا هم په بشپړ توګه ندي بریالي شوي. لیکنه کاږي امریکا د افغانستان جګړه ګټلې نه ده، خو هغه څوک چې فکر کوي امریکا په دغه جنگ کې ماتې خوړلې خپل دغه نظر ته باید بیا کتنه وکړي. په داسې حال کې چې افغانستان ته د ورپېښو ستونزو یادونه ډېره کیږي، هغه توانونه چې دغه هیواد یې لري اکثر له پامه غورځول کیږي. افغانستان د درنی ملکو په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه لري چې پر توکمیزه بنیادونو د ویش څرک پکې نه لیدل کیږي. هغه سیاسي جوړجاړې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې ولیدل شو د دې خبرې د تضمین لپاره کافي دی چې افغان امنیتي ځواکونه به د هیواد مرکزی حکومت ته وفادار ووسی. په لیکنه کې د امریکا کانګرس او همداراز جاپان او اروپایي ټولنې ته وړاندیز شوی چې د نوې ملسیزي کلونو برعکس چې غربي نړۍ د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله حکومت ته مرستې ورکول ودرول، د افغانستان د اوسني حکومت تر څنګ ولاړ پاتې شي. لیکنه زیاتوي که امریکایي کانګرس له افغان ریاست سره خپلې مرستې جاري وساتي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د 2018 کال په پای کې له افغانستان د خپلو ټولو ځواکونو ایستلو تګلارې ته بیا کتنه وکړي، نو د دې خبرې امکان شته چې په دغه هیواد کې د امریکا اوږده او د پیسو د لګښت له پلوه ګرانه تمامه شوې جګړه نیمه ګټلې وبدل شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویون کې دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل کړي.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د جنوبی وزیرستان په بیلابیلو برخو کې د بوټو نهالولو په سرلی بهیر پیل شوی دی. په دې لړ کې به د سیمې اوسیدونکو له 200,000 زیات بوټي نهالوي. د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی غرونه له ځنګلونو پاک شوی دي، نو ځکه د بوټو نهالول ډیر اړین بولی او په دې بهیر کې به پوره برخه اخلي. تفصیل سیلاب مسعود را کوي.
د سولی وزیرستان په ستر پوند غولی وانه او سرا په لرو برو ریار او ریاض سیمو کښې د موسم بار شجرکارۍ درې کالی نئی منصوبې درې میاشتې نئی مهم لګیا شوی دی چې د کوم په دوران شبا کبالیون ته 3,50,000 ونې بوټي ورویشل کرل کیږي. د سیمې کبالیون د دغې مهم نه صحیح له لارې د کبالیانو د لوري نه د ځنګلونو د کمیټې یو نمایندان نیک محمد وزیر ویایي
میشتا به
دغه دا فائدې لري چې د مشکین غرینا دی بغیر د ونه نه پوتې شوی دی غرینا او شنشي چې تیما وړل غډینا د میزنا دغه ځای کوي هغه ځکه د میزا محفوظ پوتې شي نو په میز باندې وارینا اندر واری دی چې میز ځکه ورسره زرغونی دی او ورسره د میزا چې کیما د علاقې اب هوا دو هغه ورسره صفاکی دی رتلین کې نسل ته د میزا دغه ونه بيتي فائدې ورکړي
حافظ الله وزیر زیاتوی چې دغه سلسله د جری و سات تلاشي
څنګه چې د موجوده سلسله شری کړې د دوبري جری چې او د چلغوزې په پلان کې شې کې په کارل کې او په مفوس کول کې د دې خاصو سیدل چې سپي و خلي دې ځکه چې دغه او چلغوزې ونه او چلغوزې نه واده ډیر
او نقش موجود د زنګلونو د مکمه ډویژنل افیسر عبدالغنی مشال ریډیو تا په دغه بریکشه په دا رنگ وژغه ده
یعنی دے کال میں مر اکثر سوا ایک بندے میں مر بوٹی کروں لیکن بڑا کا بوٹی ہوا ان شاء اللہ دے کال مس کروں دے کے وہ منہ چل ہو گئے زیادہ تر ترجیح اور کہوں دے کے ماں دی آر بھی نشتر بھائی بھی پکے ماں ٹکس کا پکے
دے قبائلانو دے لورینا دے زنگلونو دے کمیٹائی نمائندگون دا ہاں ویائی چھ دے زیموار میکمے چھرواکی دے ونے بوٹی رکاوی کارال جغورال او داغا ونے بوٹی پا فائدے را وستال بیا دے مشخ پلا زیمواری دا سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش قدم من اردن کو استاس پام را گرزوما دا کرکٹ نڑیوال کپ تا دا کرکٹ یورسم نڑیوال کپ پا دا فروری پاسور لسا منیٹا پا آسٹریلیا او نیوزیلینڈ کی شروع کی گی پا دی ورلڈ کپ کی سوار لس لوڈل یا ٹیمون برخاخلی چی نه سلویخت میچونه یا لوبی با کوي د کرکټ نړیوال کپ لوبی هر سلور کاله پسته کیږي د 2011 کال کرکټ ورلد کپ هند ګټلې بو د 2015 کال کرکټ ورلد کپ لوبی با تر مارچ تر شلمی نیټه پوری دوام ولري د کرکټ په تاریخ کې نړیوال کپونه چا ګټلې بو او وتلي لوبغاړي څوک په دې رپورت کې ورو
Again they're in trouble and again he's run out. Oh dear, what a calamity. And it's this man Richards again.
د کرکټ لومړی نړیوال کپ نول سبا پنځه اویام کال کې په انګلند کې شوی وو او فائنل میچ کې ویسټ انډیز انګلند لوبډلې ته ماتې ورکړې وه د دې فائنل لوبې تر ټولو غوره لوبغاړی د ویسټ انډیز کلایف لاید وو د کرکټ دویم نړیوال کپ نولس سوه نه اویام کال کې هم په انګلند کې شوی وو ویسټ انډیز په سیمی فائنل کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه او په فائنل لوبه کې ویسټ انډیز کوربا د انګلند لوبډلې ته په دوه نوي رنزونو ماتې ورکړې وه همدغه شان ویسټ انډیز پر لپسې په دویم ځل د کرکټ نړیوال کپ وګټلو د کرکټ دریم نړیوال کپ په نولس سوه درې اتیام کال کې په انګلند کې شوی وو او په فائنل کې د هند لوبډلې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې وه د دې ټورنمنټ فائنل لوبه د کرکټ مشهور میدان لارډز کې شوی وه د پاکستان لوبډلې د نولس سوه درې اتیام کال نړیوال کپ کې په سیمی فائنل لوبه کې ویسټ انډیز نه په اتو وکټو ماتې خوړلې وه د نولس سوه درې اتیام کال نړیوال کپ کې د بریالي هند ټیم کپتان کپل دیو وو د کرکټ سلونم نړیوال کپ لوبي په پاکستان او هند کې په نورل سبا و اتیام کال کې شوی وی د پاکستان او هند لوبډلو په سیمی فائنل کې ماتې خوړلې و ځکه په فائنل لوبه کې د استرالیا او د انګلند ترمنس د هند په مشهور میدان ایډن گارډن کې شوی وی په فائنل لوبه کې د استرالیا لوبډلې انګلند ته ماتې ورکړې و د استرالیا د کرکټ لوبډلې کپتان ایلن بارډر و د کرکټ پنځم نړیوال کپ په نورل سبا دوه نویم کال کې په استرالیا او نیوزیلند کې شوی وی په دې ورلد کپ کې پاکستان په لومړي ځل دغه کپ په خپل نامه کړو پاکستان په فائنل میچ کې د میلبرن په میدان کې انګلند ته په 2 رنزونو ماتې ورکړې وه د پاکستان د لوبډلې کپتان عمران خان وو چې تر دې وړاندې په سلور ورلد کپ میچونو کې برخه اخیستې وه د کرکټ شپږم نړیوال کپ په نولس سوه شپږ نویم کال کې په پاکستان هند او سریلنکا کې شوی وی د فائنل لوبه د لاهور قذافی سټیډیم کې د سریلنکا او د استرالیا ترمنځ شوی وه چې پکې استرالیا په لومړي ځل د کرکټ نړیوال چیمپیئن وګرځېدو پاکستان په کوارټر فائنل کې له هند نه ماتې خوړلې وه په نولس سوه شپږ نویم کې د هغه وخت د پاکستان وزیر اعظم بینظیر بھٹو د سریلنکا کپتان ارجن رانا ټونگا ته نړیوال کپ ورکړو
The Pakistan public, I think they were really behind us right throughout the game. د کرکټ اووم نړیوال کپ په 1999 کال کې په انګلند کې شوی وو، خو ځینې لوبې په سکاټلند، آیرلند او په هالند کې شوی وي. د اووم نړیوال کپ فائنل لوبه چې په لارډز میدان کې شوی وه، د آسترالیا لوبډلې پاکستان ته په 8 وکټو ماتې ورکړې وه. د پاکستان تیز بالر شعیب اختر د ټورنمنټ غوره لوبغاړي ایوارډ ګټلی و. دا پاکستان د لوبډلې کپتان وسیم اکرم وو. د کرکټ اتم نړیوال کپ لوبې په 2003 کال کې په جنوبی افریقا، زیمبابوې او کینیا کې شوې وې. په فائنل لوبه کې د آسترالیا کرکټ لوبډلې هند ته ماتې ورکړې وه او په دریم ځل یې نړیوال کپ وګټو. آسترالیا د ټورنمنټ ټول 11 میچونه ګټلي وو چې د کرکټ په تاریخ کې ریکارډ وو. د کرکټ نهم نړیوال کپ لوبې په 2001 کال کې په ویسټ انډیز کې شوې وې. په دې کې 14 هیوادونو برخه اخیستې وه. د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل داسې شوي وو چې کمزوري ټیمونو پاکستان او هند ته ماتې ورکړې وه. د 2001 کال فائنل میچ کې د آسترالیا لوبډلې سریلانکا ته ماتې ورکړې وه او په څلورم ځل ورلد چمپیون شول. د کرکټ لسم نړیوال کپ په 2011 کال کې په هند، سریلانکا او بنگلاديش کې شوې وې. په پاکستان کې د ټورنمنټ میچونه د امنیت له وجې نور هیوادونو ته ورکړل شول. په سیمی فائنل لوبه کې چې په موحالي کې شوی وو، یوې سخت مقابلې وروسته هند پاکستان ته ماتې ورکړه. همدارس په فائنل لوبه کې د هند لوبډلې سریلانکا ته ماتې ورکړه او په دویم ځل یې نړیوال کپ په خپل نوم کړو. انډیا لیفت دی ورلد کپ افټر 28 ایئرز دی پارټی سٹارټ ان دی ڈریسنگ روم اینڈ اٹس ان انډین کیپټن. د کرکټ یولسم نړیوال کپ چې د فروری په 14 منټه شروع کیږي، په دې کې په لومړي ځل د افغانستان لوبډله برخه اخلي. د افغانستان لوبډله به خپل لومړی لوبه د بنگلاديش سره د فروری په 14 منټه کوي. همدارس پاکستان به خپل لومړی لوبه هند سره کوي چې د فروری په 15 منټه کیږي. د پاکستان په لوبډله کې آل راونډر شاهد افریدی هم شامل دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15,500، 15,500 او 1,300 کلو هرتز اوریدلی شئ.